رزوانان لته ډرایوري کې ډیر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ځهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بي احتیاطي ده داسې لامبو کې مثال دروخله دغه سیب نشو بره کې دروخله ورو جناب سرکيني زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه ځو ولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي کې لامبو کې کې ډرایوري کې کې پنيشي کې یا داسې ځون نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنم فرض دی او ځان خوک شاید زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاس ورنه کی
اروا پوهان وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځواني کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مو له ارواپوز یوالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی چې ایشېدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلبلی درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه دا کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډېره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونه کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور نور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دا دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګورې یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور. دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه ده، حل لاره ده له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وایو، ورته استمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي هغه څه دي، یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ تعریفوو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نه شي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو؟ نارینتوب دوی ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دوی ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول ونی پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بدلول په کار دی، دې ماتول په کار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیې د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او مننه. حقیقت څه د دې ونې پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړی کړی دی. که څه هم وس نړیوالې ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لیست څخه ویستلې او د فساد پر ضد پر روانې مبارزې خوښي څرګنده کړې، خو اروپایي ټولنه لا هم اندېښمنه ده. د دې ټولنې په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد موجودیت د دې سبب ګرځېدلی چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي. په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابتېدای شي چې د معافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي. زموږ همکار ایمل سنجیده په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
ښاغلی سفیر، دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه. زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لویې ننګونې څه دي؟
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړي دي، او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې ترسره شي. او هغه څه چې مونږ یې توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي، او همداراز د ولایتونو په کچه کارونه دي، او هغه شمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي.
خا ستاسو له نظره هغه ژمنې چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي تر کومه بریده یې عملي کړي؟
زیات کارونه شوي او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار ده چې زیات کارونه نور هم وشي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کېږي، ستره محکمې غبرګون ښودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په پیل کې غواړم دا ووایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې سترې محکمې اوریدلې. افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي. ستره محکمه ضرورت نه لري چې ما ته قناعت راکړي، ځکه له بده مرغه افغانان د دوی له کارونو راضي نه دي، او د هغو سرویګانو پر اساس چې ترسره شوي له بده مرغه خلک پر محکمو باور نه لري، او ضروري ده چې دغه باور بیا راژوندی شي، او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي. د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتون او غښتون واقعي ځواب دی.
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسولیت ایټالیا پر غاړه درلود. بیا وروسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختیا ادارې او اروپایي ټولنې له لوري ګڼې پروژې پلې شوې. فکر نه کوئ د دې پروژو پلې کېدو هیڅ ګټه نه ده کړې؟
که کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وي او موږ یې له پایلو خوښ نه یو. زیاتې منابع موجودې وي او ګڼې پروژې په لوړ قیمت عملي شوې، خو هغه پایلې چې موږ یې توقع لرله راسته را نخلي، او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي. او په کار ده چې له دې وروسته پر خپلو پروګرامونو تمرکز لا ډېر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیاوړې کړو. یوه مهمه او اساسي موضوع دا ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه وه او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر غني واضح ژمنې د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده اوس رامنځته شوې او هیله لرم چې په راتلونکي کې ملموسي نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت له اقداماتو راضي یاست؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالی ملاتړ کوئ.
لکه
څنګه چې مې وویل، په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري. بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالی ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کار یې کم نه دی.
Well, I do think that
فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وي. خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري، خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ازی چې د طالبانو لوري اداره کیږي ستره محکمه خبرګون خودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لري بللې دي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
په امنیتی سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پنګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوال ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتی ځواکونو خندنه هم تر پختنه لاندې راوستي دي او دغه موضوع زمونږ په ټوله کې د اروپאי ټولنې د اندېخنې وړ ده چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي.
د تروریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي ده او ستره محکمه دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړی دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولای شو پر دوه کالو او شپږ میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس ته محکوم کېدو د 215 میوند قول اردو د قومندان زندانی کېدو او د کابل بانک دی وسامدار بندې کول څه یادونه وکړو. خو په این وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملایزه هم شته. بل اخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده ده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوي موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمن چې شوي او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار ده چې همغږي رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامداره هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره یې زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یوې خلا په اړه وویل، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او درک کوم چې دا یو لویه ستونزه ده، نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړپوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مافیات فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول، خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ
وکړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغه پیل کړه او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتنو د افغانستان د ملي شورا ځین غړو ستاسو سرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
خوښ یم چې زموږ پیغام ترلاسه کړی او هغه یې اورېدلی دی.
د اروپای ټولنې سفیرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مارچ میاشتې له 28 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان